F2 2 yak yak 2 4 5 sef yak.
السلام علیکم ماته بجې شویز امید زهیر مالیم فایل لاندو خبرونو د کابل په دهمزان کې نن سهار 14 نشوي سیمې زور سنوي د دې 14 خبر ورکړې خلای پاړه بشپړ جزئیات نشته تر اوسه طالب چارواکو د دې پیښنویات او د مرګ جوړلې پاړه څنګه ندی ویلې په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانی وای پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګر ولسوالۍ کې د وی ترافیک پیښې لامله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استول خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته خو هغه دقیق شمیر نه دی ښودلی. وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ترافیکي پیښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له 14 وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له پرونۍ لوبو وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات په کیسه کرکټ لیگ سیالۍ په ډېر خاندا سره آرام فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست تر 15 نیټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډېر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شوي یو شمېر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډېر ژر فعاله شي. باختر خبري اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوي رئیس جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ پخولو برخې له مودو راهیسې تولید نه لاره او د ژرندې برخې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې او هغه مهالي په سلی رسو ساعتونو کې د 25000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او یو اصول اویا تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیا باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تیره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیا باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدای وخت دی روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړي چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوه بلتون پالی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره او په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماتیکه امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نښتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور د پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کړې او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دي د عقل آواز ته غوږ شي. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدر اعظم او جمهور رئیس نه لري. خرغلاست د وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بلوچستان په چوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناوی او زوم په ګډون 230 افغانان له درې ورځنی بند وروسته بیرته خوشی کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټاکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته. ایران کې د وروستیو رختونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د فایدو په پیښو کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیره بیا امام ساده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او استاسي له پیغامونو
د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې 80% کار لږلی.
تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکړئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو لپاره څه وکړم؟
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مانانا چې ازادي رادیو اوري ز امید زهیر معلم هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوشی شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام په خپله فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناوې وضو هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هر حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلې د په افغانستان قونسلګرۍ ویلي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشی شول. د امریکا غږ راډیو د راپور لمخه دا ناوی او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 241 نور افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر شو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول او وسې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې 23 ښځې 28 ماشومان او پاتې نارینه دي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریا اته
څلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سئ.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داسې اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو د کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې اسانتیاوې برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمدزی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغان نجونو لاسرسی به لا ښه شي. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دا اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو مرسته کوي.
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعده وي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي زده کړو ته د افغان نجونو لاسرسي په نوم ایپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مضامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولای شي د اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې دغه اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې یولس میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. لشپږم ټولګي څخه پورته یو شمېر نجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د حکومت لخوا پر خوځو او انجنونو لګول شوی بندیزونو ته په کتو دغه ډول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپږم ټولګیو څخه پورته د ښوونځیو دوه زده کوونکو فرهناز او نستران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدې شرایطو له امله ډېرې میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له کوره ووځي او لانجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدې مواردو لپاره ښه دی. او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کېږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدې امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورني او بهراني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکي وایي د وروستیو وروختونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خوېدو په پیخه کې لږ تر لږه 80 کسان مړ شوي دي. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیخو کې د 130 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې له هم د پلازمینې تهران او د چارچاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبريال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی دی وایي.
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و بهیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شهر ګرد سره د تاګرا تک پر مخ پند شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړي شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم یو ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو څلور ورځو کې لشتر لشه په نیمای ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ ځپلای د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 130 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل
دا چې کوم بندونه جوړ شوي دي دا مات سول او دا وبو چې رالی په مختلفو لاګونو او د خلکو مزکی ډیره خرابې کړې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډیر سخت نقصانونه چې دا سوي دي او ډیر خلک چې دي چې متاثر شوی دي. بس موږ زرا چې د خاص طور د کیر عبدالله انګور چې دا ټول ملک چې دا مشهور دي او موږ د انګور ډیر سخت د خلکو چې دا نقصانات چې دا سوي دي.
د بلوچستان د سیمایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته ویل چې له سیلاب ځپلو سره بمرستي وشي، خو د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د غازو دولت شرکت غازپروم لاتویا ته د غازو لیږد بند کړی. د شرکت په یو لاند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسیې څخه غاز اخلي خو له غازپروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غازپروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه. روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګری، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دېش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. ګاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور جنسیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسي روبلو پرانیسي او بانک ته په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. دې کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتي چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د پاسپورت ځنی وختونکې د دې پروسې د ویش د ستونزو لامل شکایت کوي. دغه شکایت کوونکي دا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بند او په کابل کې بیا د زیاتې ګډګونې له امله کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. له هغه چې طالبان واک ته رسیدلې په افغانستان کې د پاسپورټونو ویش یو له ستونزمنو او کړکېچنو موضوعاتو څخه ده چې وخت نا وخت یې په اړه بیلابیلو ځینې محل زلبګونونکي راپورونه خپرېږي. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورټ ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه درېدلې خو وايي دا مهال په کابل کې دا پادی ډول روانه د دوی پورزنی ډول لکتر لګا د 2000 کسانو د پاسپورت غوښتن لیکونه چیډ یو دوی ته پاسپورتونه ویشي.
وایي له شپږو میاشتو راهیسې د ماشوم زوی د پاسپورټ لپاره انتظار ستړی کړی خو لا هم دا قانوني او حقوقي سند یې نه دی ورته ترلاسه کړی. دا کس د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کېږي هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. څه کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورټ جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورټ د جوړولو بیه بیخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېرې وس نشته چې ډېرې پیسې ورکړم او پاسپورټ جوړ کړم.
دا کسې دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دي او پاسپورټ پر سر ان تر $300 غوښتي دي. له دې سره د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د همونه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهترۍ لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ خو وایي چې په
په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورټونه ورکوو.
ښاغلی پتمن وایي هغه کسانو ته چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورټ د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورټ ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورټ اخیستو ته اړ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي په خادویو او ستونزو کې خپل دوستان او خپلوان په وخت نشي خبرولای. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا په مخابراتي شبکو دانی وکه زیاته ده چې بیې ډېرې زیاتې پورته او درخواه خدمات هغه ډول نه دي چې دوی په خپلو تبلیغاتو کې وایي. دوی وایي چې د افغانستان مخابراتي شرکتونه د ستونزو په حوالې کې سره دي چې په زلونو یې ژمنه کړې ده خو د ستونزو په حواري کې پاتې راغلي دي. هخوا بیا د پکتیکا چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي له مخابراتي شبکو سره په اړیکه کې دي څو د روان لمریز کال په اوږدو کې هلته ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه پیل کړي.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیا ولنشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابرات شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ شنو د شبکې طرف ته د انټینې خواته یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په هر ځای کې شبکې او انټینې ولګیږي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچیر کوم کلی کې مړی وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال لګولو لپاره په خو ورزي
او ډېر ستونزه نه ډېر ستونزه ده چاته مردار وش ا موټر کې کوم ځای نه چې موټر نشي لکه دغه په خو ورزي په تخنه خلک پوت شي دا نه امیر دا وشت نه چې باید د نت فعال شي ارزي کې انډي کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلتا برمل ولسوالي د نوې اړ بازار کې دای او دلتا نګدې علاقہ تورتانګي کې دای دا برمل فعال شي.
د برمل د نوی اړي یو بل اوسیدونکی هم ورته ستونزه یادوي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي، روشان د بل نور نور افغان مسیم څنګه برابر شي. د نوی اړه ته راشي نوی اړه زنګونه خلته وایي چې موږ مرتګون شوي دي راشي راشي دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو ته راکېږي ونه ته کېږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي.
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لست د سره مخامخ دي. د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې د مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کوم تنبیه دي هغه تنبیه هم ښکار نه کوي نیټم ښکار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه فعال سي. موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت ان شاء الله زه د ولسوال نائب یم که خدای کول هر خدمت ته تیار.
بل لوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل د خلکو شکایت پر ځای سرحدي او برمل ولسوالی کې د مخابراتو منظم سیستم نشته. نو موړې زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالی ته مخابراتي شبکې انتقال شوی او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي.
اوریدل مو چې د پکتیکا د برمل ولسوالی اوسیدونکي په خپل سیمه کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو څخه شکایت کوي. یا یوازې د پکتیکا برمل ولسوالی نه، بلکې د افغانستان ګڼې نورې سیمې هم د دا ډول وضعیت سره مخامخ دي. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هغه چې وړاندې په ازادي راډیو راپورونه جوړ کړي ویلي چې په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خورا بې خونده شوي دي او د مسلې خلک ستونزې سره مخامخ کړي. سره له دې چې اوسنی حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه اخلي، خو د دوی په خبره چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوره سرعت ورځ تر بلې خرابیږي او نه یوازې دا چې دا ستونزې نه حلیږي، بلکې ستونزې د دې پر ځای چې حل شي لا زیاتیږي. دوی هم دا ډول د مخابراتو پر وزارت باندې غږ کوي چې هر څه ژر باید د دې ستونزې د حل لپاره متبد وهي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ستاسو بیا لا بیل پیغامونه ازادي راډیو ته را رسیدلي دي. له هغه ځینه به یو شمېر وڅ خبر شي او ستاسو نور پیغامونه هم زموږ د خبرونو په اوږدو کې هر ورځ د سهار له وو بجو در مخام تر وو بجو پوری اوریدلای شي. اوس هم ستاسو له پیغامونه
مریاله افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې فصل کې اویا یا اتیا فیصد کار لیدلی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د ایراني چارواکي څخه کومه خبره کوي چې د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپل شاش کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټولو ولسوالۍ وګورئ، کنه دالې دی، که مرجع ده، که ناوه ده، که ګرمسیر دی، که خانشین دی، چې ټولو مطلقاً وچ دي. او بل خبره دا ده، د 15 کال چې موږ په ملک کې جنگ وو، به حساب په میلیاردونو ملي متر اوبه ایران ته موج تللی دي. نو زموږ مشر باید دغه 15 کال د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته اوریدونکو ته عبید الله خبره کوم د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسو د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسو که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت که تاسو د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه، د هغه سره خپل شخصي لګښتونه د هغه سره ښه وکړئ. تاسو څه حق لرئ چې د دولت د امکاناتو اسبابو نه د خپلو خپلوانو سره وروره د ضوابطو په ځوابي روابط پالیمننه؟ السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ستاسو پیغامونه او که غواړئ تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ، او د خپل د سترګو لیدلی حال یا هم که کومه ستونزه ولري او خبري موضوع موږ سره یې شریکولی شئ. وړاندې هم د واټس اپ شمیره ذکر شوه، زه به یو ځل بیا تکرار کړم: 00 420 21 24 201. دغه د واټس اپ شمیره ده چې تاسو کولی شئ خپل پیغامونه موږ ته پرې راواستوئ. د تر څنګ کومه جالبه موضوع اوسي او تاسو غواړئ ویډیو یې وکړئ، هم کولی شئ له موږ سره یې شریکه کړئ. ګڼ نور مهم موضوعات هم زموږ پر ویبپاڼه باندې خپاره شوي دي. تاسو یې تفصیل په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې له دې چې د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت چې د نجونو لپاره په ځانګړي ډول، البته د نجونو لپاره، د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام پیل شي، وخت په کابل کې نږدې د سهار اته بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو له لنډیز وړاندې به یو ځل بیا هم یادونه وکړم چې کولی شئ ازادي راډیو زموږ پر وې پاڼه هم په ژوندۍ بڼه باندې واوري. زموږ آدرس په ازادي راډیو وې پاڼه باندې البته چې تاسو په سرچ کولی شئ ازادي راډیو ټک کام یا ازادي راډیو ډاٹ کام دی، په دې سرچ سره تاسو کولی شئ زموږ خبرونه وې پاڼه خلاصه کړئ او خبرونه مو واوري. اوس هم یو ځل